په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په آخري غړی کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به د خبریالې ملالۍ میوند وجنې، د پاکستان سیاسي حالاتو، په یاد ملک کې د کرونا مثبت کیسونو کې زیاتوالی او د بشري حقوقو نړیوالې ورځې ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، د ټولو ول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې د وژل شوی خبریالی ملالۍ میوند جنازه وشوه. نن په اسلام آباد کې د کورونا وایرس صورتحال په اړه د قومي همکاري کمیټې غونډه کیږي. او د امریکا منتخب ولسمشر زوی هنټر بایدن ویلي د ټیکسونو ممکنه سرغړونو تحقیقات ری پیل شوي. تفصیل: د افغانستان په ننګرهار کې د وژل شوی خبریالې ملالۍ میوند جنازه وشوه. د خبریالې کورنۍ له حکومت غوښتنه کوي چې دغه قاتلانو نیسي او سزا دې ورکړي. د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل رسنو ته په لیږلي پیغام کې ویل چې د انعکاس شخصي ټلویزیون او ریډیو پر یوې خبریالې ملالۍ میوند نن په جلال آباد کې ډزې وشوې چې پکې هغه او ډرایور یې وژل شول. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې او چارواکي وایي د بریدګرو د نیولو هڅه کوي. اخوا په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د ډسمبر په 10مه یا 11مه د یوې احتجاجي غونډې پلان لري. دوی وایي له حکومت به غوښتنه کوي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب باوري کړي. حکومت وایي د خبریالانو ترڅنګ د ټولو وګړو خوندیتوب ته ژمن دي. نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي ریډیو خبریال الیاس ادایی د ولایت مرکز لخکرګا کې په یو هدفي حمله کې ووژل شو. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې نن د کورونا وایرس تازه صورتحال په اړه د قومي همکارۍ کمیټې غونډه کیږي. دغه غونډه چې مشري به وزیر اعظم عمران خان کوي، د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو سره به د کورونا وایرس کیسونو د زیاتېدو په اړه سلا مشوره کیږي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د ډسمبر په 9مه رسنو ته ویلي چې په دا وروستیو کې په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي او په اسپتالونو کې د ناروغانو شمیر هم سیوا شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 4,920,280 ته رسیدلی. په دې اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې له دې وایرس 8,603 کسان مړ شوي دي، خو تر 3,400 زیات نور ترې جوړ شوي هم دي. پاکستان جمهوری تحریک وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به پر جلسو سربیره له مظاهرو اسمبلیانو څخه له استعفاګانو هم کار واخلي. له یولسو اپوزیشن ګوندونو جوړ د اتحاد تحریک د مرکزي کمیټې غړي بلاول بوټو زرداری د ډسمبر په 9مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه به خپل راتلونکي پلان په لاهور کې د ډسمبر په 14مه کېدونکي جلسه کې خلکو ته واضح کړي. په عین حال کې پرون د پنجاب او بلوچستان اسمبلیو کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو خپلې استعفاګانې د خپلو نو مشرانو ته ورکړی دي. پی ڈی ایم تور لګوي چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي، نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې شفاف بللي او حکومت وایي اپوزیشن سیاستوال د درغلو په کیسونو کې له سزا او نه د ځان ژغورلو لپاره جلسې کوي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هنټر بایدن وایي ورڅخه ترې د ټیکسونو ممکنه سرغړونو تحقیقات پیل شوي دي. دا ښایي د امریکا راتلونکي ادارې لپاره یوه سیاسي مسله وګرځي. هنټر بایدن په یو بیان کې ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د ده د ټیکسونو د چارو پلټنې کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دا مسله جدي ګڼي او پر اعتماد دی چې د دغو چارو مسلکي او غیر جانبداره بیا کتنه به دا وښایي چې ده په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. په ډلویر ریاست کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع د منتخب ولسمشر لپاره په داسې وخت کې افشا شوی چې ټاکل شوی جو بایدن خپل لوی سارنوال ونوموي او هغه به بیا دغه قضیه ساري. او په امریکا کې د ډسمبر په 9مه 3,050 کسان له کووډ 19 ناروغۍ مړه شول. دا په هغه هېواد کې د هرې ورځې په حساب له ناروغۍ نه د خلکو د مړینې نوی ریکارډ دی. په امریکا کې چارواکي غواړي چې زر تر زره د کووډ 19 ناروغۍ واکسین منظور او خلکو ته ورکړي. تمه کیږي چې امریکایي چارواکي په راتلونکو ورځو کې په بیړنۍ توګه د فایزر او بایو انټیک کمپنو په شریکه جوړ واکسین منظور کړي. په دې اړه د امریکا د خوړو او دوایانو فدرالي ادارې او سلاکار ډله نن د یوې غونډې پلان لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یو شخصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند وجل شوه. د نوموړي پلار وایي
لاس ملال نور ما سره شته دا لار به تعقیبوي. والي صاحب محترم، ما خو په کت جدي غوښتنه داره چې قاتلین دنه غواړم.
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي د تیرو څو اونو راهسې په ملک کې د کرونا په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
صرف 2% تھا جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، اس کے اندر یہ 8.7% ہو چکا تھا.
نن د دسمبر په لسما په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په قبایلی ضلعو کې څه حال ده؟
موږ دومره پاسماندیو چې د نن هدف پورې زموږ په ایریاز کې کالجونه نشته دی، انصاف نوم نشته دی، کرپشن دی، بد امنی ده، ځای په ځای باندې چې دی ټارګټ کیلنګ کیږي.
او په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي 14 دسمبر به د حکومت ختمولو لپاره خپل شیډیول اعلانوي. له دې او ځینې نورو رپورټونو اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د اخري غړی لومړی رپورټ طرف ته. نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې د انعکاس په نوم د یوه شخصي رادیو تلویزیون ویانده او خزینه فعاله ملاله میوند چې له کور نه دفتر ته په لاره وه په یوه هدفي برید کې له خپل ډرایور سره ووژل شوه. د نوموړي په جنازه کې د هغې وارثانو او ګډونوالو له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د انعکاس راډیو او ټلویزیون د بیان دی او خزینه فعالې ملالې میوندۍ د جنازې مراسم د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ادا شول. په دې مراسمو کې پر یو شمېر دولتي چارواکو سربیره دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا مشر او د انعکاس راډیو ټلویزیون د اسلامي ارشاداتو چلوونکي مولانا حبیب الله جلال آبادی د ملالې میوندۍ په اړه له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
او رخ ما سره په مکالمه کې بناست و. ما سره چې دی اکثر چې دی ما نه به تپوسونه کو د جرنالست په حیث باندې داسې عمل ما په هغه کې نه دی کتلی چې هغه د اسلام سره متصادم وي، د شریعت سره متصادم وي. همیش دپاره د مظلومو افغانانو په آه او فریاد باندې خفه شوی دی. مملکت د علماو د خواصو غږ چې دی حکومت ته رسولی دی، بلکې ټول دنیا ته رسولی دی. خواست کو په جدید طور سره د امنیتي ځواکونو نه چې دغه عاملین دا د فوراً گرفتار کړی شي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي.
په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیر شام درد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه به تر هغې د ملالې میوندۍ موضوع تعقیبوي چې قاتلین یې نوي نیول شوي.
خوندیتوب کمیټه د غبرید په کلکو ټکو غندي او په چارواکو غږ کوي چې ژر تر ژره د پلټنې یو هیئت وټاکي او د دې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. موږ به تر هغې دا موضوع تعقیبوو تر څو پورې چې د دې عاملین پیدا شوي نه وي.
د ملالې میوندۍ پلار ګلملا د جنازې په مراسمو کې د ننګرهار له والي څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې د نوموړي قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
لاس ملال نور ما سره شته دا لار به تعقیبوي. والي صاحب محترم، ما خو په کت جدي غوښتنه داره چې قاتلین دنه غواړم.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د ملالې میوندۍ د جنازې په مراسمو کې د هغې د جرأت او دیانت د ستاینې تر څنګ ژمنه وکړه چې قاتلین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
درد مې لیدلی ده، درد مې ځکه لیدلی چې د خور سره مې 2-3 ځل مجلس کړی و. د دې هغه بلاغت، د دې فصاحت، وطن دوستي، ایمانداري، حیا، عزت، هغه څه و چې دا ټولنه ورباندې رنګینه ښکلې ښکارېدله. اما دښمن دا ونه شو زغملی. دا نن سهار مې په همدې باندې عاجل یو امنیتي مجلس نیولی او ډېر واضح الفاظو کلماتو کې مې د امنیتي ارګانونو نه غوښتي دي چې په هر قیمت کېږي قاتل به راته پیدا کړي، د قانون منګولو ته به سپارل کېږي.
ملالې میوندۍ د تیرو 8 کلونو راهیسې د انعکاس راډیو او ټلویزیون سره د بیان د ترڅنګ له 2 کلونو راهیسې د ښځو د حقونو په اړه پاتې شوي. په بیلابیلو سیمینارونو، کنفرانسونو او غونډو کې د ښځو د حقونو غوښتنه هم کوله. له نوموړي سره په دې پیښه کې د هغه موټر چلوونکی هم وژل شوی دی. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. په دې وروستیو کې د خبریالانو مرموزی وژنې پیل شوي چې کابو یوه میاشت وړاندې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ایلیاس دای هم په یو هدفي برید کې ووژل شو. او تر هغه وړاندې په کابل کې د تلو په نوم د یوه خصوصي ټلویزیون د سیاسي خبرونو چلوونکی یما سیاوش هم د 2 نورو ملګرو سره په کابل کې په یو هدفي برید کې وژل شوی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عبید رپورٹ مو اوریدو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې رئیس مجیب خلوتګر وایي د انعکاس رادیو ټلویزیون ویاندې او مدني فعالې ملاله میوند د غږ د خلکو غږ اوچتو چې د دې هیواد دښمنانو هغه غلې کړ. ښاغلی خلوتګر له نوریاس نوري سره د مراکې په پیل کې په دې اړه چې څه فکر کوي چې د اغلی میوند د وجل کېدو تر شا به د چا لاس وي وایي.
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلې دي چې موږ د خلکو افکارنګ د نظام دښمنان نه غواړي، چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي. ملالۍ خورې د شهادت اصلی موخه او اصلی انګیزه دا ده، یو باجرأت او همدارنګ یو حرفه‌ای خبریال و، او نه تنها په جلال آباد کې یا فننګرهار کې یو پیژندل شوی خبریال و، بلکې ګرد په افغانستان کې او په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د سکتور په برخه کې یو فعال خبریال و. خپل غږ د سولې په اړه همدارنګ د هغه ستونزې چې په د افغانستان په جامه په ټولنه کې موجود و هغه باندې همیشه وغږېده. نو دا
خلوتګر صاحب تاسو وایئ چې دغه غږ پورته کوو، خلوتګر صاحب دغه غږ څوک غلی کوي؟
زه فکر کوم هغه کسان چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي. دوی د طالبانو په چتر کې هم راځي، دوی د داعش په چتر کې هم راځي، او د ځینو نورو اجتماعي او ټولنیزو مخالفو قواو په دله کې راځي. متاسفانه حکومت پاتې راغلی دی، خو دوه کارونه کولای شي چې د افغانستان امنیتي ارګانونه وکړي او همدارنګه عدلي او قضایي ارګانونه وکړي. دوی دومره توانایي او ځواک لري چې دغه دوسیه وسیري، او هغه کسان چې د دغه دوسیه عاملان دي دوی قانون منګلو ته وسپاري.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې رئیس مجیب خلوتګر مرکم واوریدا چې زمنګ همکار نوریاس نوري سره یې ورکړی و.
تاندې هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
دی، لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی.
څه پټي څه زمکه وسه هر څه غره نه ټول تللی
دی. باګایدا الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دی نظر آشما.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلی
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اورئ. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې نن د کرونا وایرس د صورتحال په حق لا د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه رابلل شوې ده چې پکې به د سلور وانو صوبو د اعلی وزیرانو سره د وبا د دویمې څپې مخنیوي په حق لا مشاورت کوي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي امکان دی چې په دغه غونډه کې به د کرونا وبا له وجې بند کړی شوو کاروبارونو لپاره مالیاتي پیکیج اعلان شي. نوموړي وویل د تیرو څو اونو راهیسې د کرونا په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی، نو اپوزیشن ګوندونه دې فلحال دې صورتحال ته په کتو سره د حکومت ضد سیاسی هلی زلی ودروی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا وایي حکومت د کرونا وایرس خورېدو په بانا د دوی جلسې ودرول غواړي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
د وزیر اعظم په مشرۍ د دې غونډې نه وړاندې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر دا هم ویلي دي چې په تیرو څو ورځو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي.
صرف 2% تھا جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر یہ 8.7% ہو چکا تھا.
اڑان دی با پسلو کی دو کسان دا کرونا مثبت راتلل، خو بیا تیر اونی دا کچا دا 8% نه هم زیاته شوی دا، او دا اوسط په حساب تیر اونی شپیته کسان مړکیدل، او په اسپیتالونو کې د بستر کېدونکو مریضانو شمیره هم سلور چنده زیاته شوی دا،
4 گنا سے زیادہ اضافه.
اسد عمر وایي د وبا د مخنیوي لپاره سکولونه تړلې شوې دي، او د خادۍ په حالونو او په خوراکي هوټلونو هم محدودیتونه لګولې شوې دي. خو تر ټولو مهمه فیصله په جلسونو د بندیز فیصله وه، خو په هغه د حکومت مخالفه ګوندونه عمل نه کوي.
پبلک ګیدرینګ یعنی عوامي اجتماعات جو هو رہے ہیں
په اولسي غونډو کې د 300 نه د زیاتو کسانو د بندیز په فیصله عمل نه کیږي. او خطرناک خبره دا ده چې خلک چې د خپل سیاسي مشرانو نه دا خبره اوري چې د وبا د خوریدلو خبره یو سیاسي خبره ده، نو د دې سره خلک بیا په احتیاطي لارښوونو عمل پریږدي.
لوگ اپنی حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا یا کم کر دیں یا ختم کر دیں.
اسد عمر دا خبر پداس محال کری دا چې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا په لاهور کې د دسمبر په 14مه د جلسې لپاره تیاریانی روان دي. په دې لړ کې می په پی ڈی ایم کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د سیکرټر سردار حسین بابک نه پښتنه وکړه، نو هغه وویل چې په دې وروستیو کې د جماعت اسلامي لخوا هم جلسې شوې دي، خو داوی د مخه نیولو لپاره حکومت څه ګامونه نو پورته کړي. سردار حسین بابک زیاته کړه چې د کورونا د وبا په اړه د احتیاط نه کولو خبره دوی کله هم نه ده کړی.
د کورونا وبا د اپوزیشن خلاف د یو هتیار په توګه استعمال کیو، په ځای د دې چې د انتظام وکړي، لکه د مریضانو انتظام نشته، د غیدې علاج سره انتظام نشته، د غیدې هسپتالونو سره انتظام نشته، یا تاسو وګورئ چې سوره زیاته ګرانی ده، اوس د انتظام کینا دا ځای بندو دا ځای بندو دا ځای بند بای، اول به خلکو له انتظام کای، اول به خلکو ته انتظام خای چې دا انتظام زکوما خلک سم پوی دی چې دا وبا ده، خلک په پوی دی چې کوم احتیاط کول دي، خلک احتیاط کوي چې کڅوک نه کوي، موږ به وته موایو، تاسو به وته موایي، حکومت کې وته موایي، خو د حکومت سره ذمہ دارای دي، په کار داري چې حکومت هغه ذمہ وارای سر ته ورسي.
خو حکومتي چارواکي وایي په جلسو جلوسونو بندیز دي او مخالف ګوندونه دي د کورونا د وبا په وجه د حکومت په ضد خپلې سیاسي هلې ځلې ودروي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه د اخري غړی خبرونه اوري. نن د دسمبر په 10مه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې شاملې شوې د قبایلی سیمو خلک وایي دوی ته لا هم بنیادی حقونه نه دي ورکړل شوي. دوی د تعلیمي ادارو، روغتیايي سہولتونو، انټرنیټ، د فعال ټلیفوني خدمتونو، پرمختیايي کارونو او د بیان د ازادۍ له نشتونه شکایت لري. دوی وایي د اف سی آر قانون ختم شوی، خو اوس هم په اجتماعي ذمواریو کې خلک نیول کیږي او په دې وروستیو کې هدفي وجنې هم زیاتې شوې دي. حکومتي چارواکي وایي چې په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو فعالول پیل کړي او د پولیس نظام هم شروع شوی، خو د ټولو اسانتیاو ورکړه به وخت اخلي. شانواز ترکزی په اړه رپورټ لري.
د قبایلي سیمو خلک د انساني بنیادي حقونو په نه ملاوېدو شکایت هم کوي، وایي چې هغه وخت چې اف سی آر قانون نو ختم شوی دغه حقونه خو نو، خو اوس چې فاټا ختمه شوې ده نو هم ډېر حقونه داسې دي چې دوی ته نه دي ورکړی شوي. د باجوړ نه سماجی کارکونکې او د یو چرګي یو مشر سید صدیق اکبر مشال لري ته وویل چې دوی ته تر اوسه د تعلیم او صحت په شمول نور یو شمیر حقونه نه دی ورکړی شوی.
خو دا تاسو ته ښکاره ده چې د نن ورځې پورې مونږ د انصاف نمیسی سپېسې محروم یو، مونږ د ترقې نه ډېر زیات لري یو، مونږ دومره پاسمنده یو چې د نن هدف پورې زمونږ په ایریاس کې کالجونه نشته دي، د بنیادی ضرورت زمونږ صحت هم دی، انصاف نوم نشته دی، کرپشن دے، بدامنی دا، زی پا زی بانی چی دے خبری که بتا سو ٹارگیٹ کلنگ کی گی، چوک نہ خبری گی، دو سفوری ریاست دا سر ون خودل، چا دا ون خودل چی دا پا چو وجہ شیدان شو، دا دے کم زینا دے رکتام پا کار دیں.
نن د انساني حقوقو نړیوال ورځ منځل کیږي او ویل شوی دی چې په دې ورځ به خلکو ته بیداری ورکیږي چې دوی باید خپل حقونه وپیژني او وی غواړي. د ملګرو ملتونو لخوا د دسمبر په 10مه منځل کېدونکې ورځ کال 2020 په حواله ویل شوی چې د کووډ 19 په دوران هم ډیر خلک د خپل حقوقو محروم پاتې شوي. په بخوانی فاټا کې لدی وړاندې هم د انساني حقوقو په نوم لاوېدو غوته چته شوی او د مختلفو تنظیمونو لخوا غوښتل شوی چې باید د پاکستان په آئین کې لیکل شوی ټول حقوقو دوی ته ورکړي شي. د خیبر ضلع سره تړاو لرونکي او تکړه قبایلي خويندو نومي سازمان یوې مشرې ناهید افریدی د زنانو په حقوقو مشاهده ریډیو سره خبرې وکړې
کی انول معاشره حق ورکې نو داسې ریاست په حواله سردا سي مواکيم نشتلې چې زنانو د پاره ډیر سکولونه وي نږدې کبیا دي کور سیاسي حقوقو چې ګورې د خزول ته سیاسي حق نشتلې خزه په سیاست ته نشیرات لې نه د حکومتي له حواله سره نس اقدامات شبي دي لکه په جیدات کې سن ورکړې کیږي بیا چې کله مرج رو شمو په دې باندې خوشاله چلته کې به قانون راشي نو د قانون په حواله سره بیا که خزه عدالت ته تلې شي نو ولې شي د خپل حق خو بده مرغه اوس پورې غا رنګ اقدامات ندي شوي د حکومت طرف نه اداري لانی دي جوړي شوي چې الته کې خزر لاړ شي او خپل د حق د پاره چې کم دینو غوستنه وکي.
دا محمد اوسیدون کې او سیاسي کارکون کې شاه سوار مومن وای چې دوی هر وخت انساني حقوقو غوښتنه کړې ده. دلته قانون شته هم خو بیا هم نه یوازې د پخوانی فاټا خلکو بلکې د خاریو خلکو ته هم پوره پوره حقونه نه دی ورکړی شوی.
مون خوزان ته همیشه وی دي چې موږ هازه آزاد خلکې خو د بده مرغه هغه ازادي زمنګ د خلکو په خپو کې زولنې ګرځیدلې دي او موږ ته هغه بنیادی انساني حقوق کاغه په پاکستان کې د دننه خارونو دي او په پاکستان نه بهر دي نو هغه شان حقوق خو موږ ته لا اوسه پور فلحال نه دي ملو شوی.
لدی وروسته مې د باجوړ نه د تحریک انصاف ګوند لخوا د قومي سیملي غړي ولداد خان سره خبرې وکړې او ورنمه په دغه ضلع کې د تعلیم صحت او نورو حقوقو پوښتنه کړې نو دراته داسې جواب راکړ.
ان شاء الله د باجوړ لوال د وزستانه پولیس د 100 کما پاټه نو دا اوس په لوی پښتونخوا کې شامل شوې ده. د دې نر زنانا لوی ماشوم هر چاته بخپل حق ملاویږي. د کووډ 19 خبره چې څنګه تاسو وکړه حقیقت دا دی چې په دې کې ډېر خلکو ژوند جواک ځپلې شوی. هر وخت ان شاء الله باور درکوم چې د انساني حقوقو په کوم ځای کې د خبرې او د اواز ضرورت موږ به کې د ټولو نه مخکې یو.
خو عام خلک بیا هم وایي چې دوی د فاټا تر ختمېدو وروسته خوشبین وو. دوی ته به د بیان د ازادۍ صحت معاش تعلیم او نور حقوقونه ورکړی شي خو تر دې دمه ډیر داسې ادارې هم قبلي ضلعو ته نه دي غځېدلي چې د دوی د حقوقو نه ورکېدو شکایت ورسره دوی ولیکي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په اړه یو بل رپورت هم لرو. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینې تنظیمونو اعلان کړی چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. د دې وجه د دوی په وینا دوی سره روان امتیازي سلوک دی. دوی په زور له مذهب بدلولو هم شکایت لري او وایي هغه حقونه چې د پاکستان په آئین کې ذکر دي دوی ته نه دي ورکړل شوي. حکومتي چارواکي بیا دا نه مني او وایي چې د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې فعال دي او د ملک نورو وګړو ته چې کوم حقونه حاصل دي نو هغه دوی ته هم ورکړل شوي دي. نور تفصیل شبیر احمد جان په ریپورت کې.
نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده خو پاکستان کې میشت د کم شمیره ډلو غړي وایي چې دوی ته ځینې مذهبي حقونه خو ترلاسه دي خو د دوی د ډیرو انساني او بنیادي حقونو سرغړونې روانې دي چې پکې د جنکو د ودونو وروستو په زور د مذهب بدلول او هدفي وجنې هم شاملې دي. خو لې نه په حکومتي او نه په ټولنیزه کچه د دې مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. خیبر پښتونخوا کې د کم شمیره ډلو د اتحادیې عمومي سکتر او د سکھ مذهب منونکي اشون کمار وایي
سیدا لکه ما مذهبي اوبه نه خټک د مونږ رسم او رواج او خپل عبادتونه کو خو بیا هم ډېر مسائل د سیاست زمونږ ډېر څه زونه دي چې بند دي. لکه تاسو په تبه زمونږ د ګردواره اره بازار یو مسله ده یو شو د کم از کم 40 سال نه روان دي. عین خو تاسو ما پهلو مو چې حقوق او رائټس مونږ له ډېر راکې خو مطلب دغه امپلیمنټیشن او دغه کې خامخا مسائل شته دي. پر امید یو چې بس چرته خو بدالات خښو مونږ ته هم څه ملو شنو. الیکشن تاسو ګورینو الیکشن کې مونږ له مخصوص سټرا کو دغه د پارا سلیکشن نشته هغه نشته د سین کې چې ګم فورس کنورژن کیږي نو دا خو د مسله دا چې لکه دې کې خو موږ بمدا وایو چې ګورنمنت پالیسیز د سې چې دي لکه دا کم قسم دا بنیاد پر اس خلک دي نو دا اوس دې سپورټ کوي نو دې به دومره پاورفل دي.
پاکستان کې په بشري حقوقو کارکونکو کې مدني فعال هما خان وای چې کم حقونه د پاکستان آئین او اسلام اقلیت یو کشمیر ډلو ته ورکړي هغه شان دوی ته نه دی ملو. او هم دغه وجه ده چې په نړیوال کچه د بیلابیل مصبونو منونکو لپاره پاکستان یو خطرناکه هیواد ګڼل شي نو باید حکومت په دې خلا جوړ شوي قوانین عملی کړي.
پاکستان کی اقلیت تقریباً 20 ملین خلق دے 3.76% او اغا ظاہر دا چیر پاکستان پا معاشی ترقی کی او دا پاکستان پا ترقی کی او لوی کردار ادا کی. اس منگا اگورو دا بین الاقوامی چکم خبرون رازین اگی کی یہ رپورٹ مطابق چکم دے پاکستان پا دنیا کی وم نمبر خطرناک ملک دے دا اقلیت دا پارا زکا چی دا سی قسم واقعات مخ نرالل او دا سی رپورٹس رازی چی اگی کی دا تشدد یا دا انتہا پسندی واقعات رپورٹ کی گی او اگے سرا د پاکستان یو امیج کم دے یو پیغام چ کم دنیا تزین اگا ډیر زیات خراب دے. حالکه د اسلام د رہنمای مطابق پاکستان د آئین مطابق د اقلیت او حقوق اگا شان دی سنگج د نور اکثریت یا د نور خلق دی نو بالکل ک زمنگ ملک کی منگ اوګورو کس یو خاص طبقه یو اقلیت اگے سیف نه دی اگے حفاظت کی نه دی اگے حقوق چ کم دے نو اگا د خلق تر طرف نه یا د حکومت تر طرف نه اگے محفوظ نه دی.
ولې پدړم چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې غړي او د اقلیت لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مشیر وزیر زاده نه پښتنه وکړه. نو دوی وایي چې پاکستان کې هم او خیبر پښتونخوا کې هم کم شمېر ډلو ته پوره پوره حقونه او تحفظ ترلاسه دی، او د ځینو ډلو د کسانو وجنې د ترهګرۍ لړۍ او نړیوال سازش وبلو.
پاکستان کې الله پاک فضل دی چې دلته چې کم ماینارټي خلک اوسېږي په نسبت د نورو ملکونو دلته موږ ډېره خوشاله یو. موږ ته کم حقوق د نور خلکو ته ملاوېږي، ما کا شان غینا هم سوا موږ ته داسې ملاوېږي، ځکه چې وګوره چې اوپن کمپیټ جاب پاکستان حقوق حقیقت یو دی حکومت سختی سره ایکشن او اکستان جیل کی اچولی
دا په مردا چې سورج وړاندې امریکای حکومت پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې شمار کړي کم کې چې د نورو مصبون منکو ته پوره مصبی ازادي نوی ترلاسه او یا د غوی لپاره خطرناک وي. ولی پاکستان د خارجه دفتر دغه تاثر رد کړل دي او غلط یې بللی دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان فوزی عدالتونو لخوا سزا شو یو نیم سل قیدیانو کې سونه د مقدمې د اوریدنې پر وخت عدالت حکومتي وکیلانو ته حکم کړي چې د دوی په اړه د تفصیل د هغوی مدافع وکیلانو ته ورکړي. د دې تورنو وکیل ایډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي تر دې مخکې هم ملکی عدالتونو خوا او شا 2500 کسانو ته د فوزی عدالتونو لخوا ورکړل شوې سزاوې کلدم ګرځولې وي او د هغوی د خوشي کولو حکم یې کړی و. شبیر حسین کوشش کوي چې پاتې یو نیم سل کسان چې ځنو ته د عمر قید او پانسی سزاوې هم شوي له جیله خوشی شي. نوموړي سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې دوی ولې فکر کوي چې دغه قیدیان بې ګناه دي.
پاکستان کې جوړ شو 2016 او 17 په بیا د 18 او 19 لپاره 74 کسان یو ځل ملیټری کوډ پر سزا ورکړې وه د 500 د عمر کې. دا وی پلونه بیا په یو کوټر کې زموږ چیف جسټس وکړ احمد سیټ صاحب د دې پر سربرای کې چې کوم بیچو دا وی په 2018 کې پیسې نو کړو وا 74 کسان د بری کې دوه ډرو کړل. بیا په ګیم ورون کې بیا چې ای کې مسزاګانې کړې 196 پلونه د یو کوټ پلان تر او دا په 2020 کې د 196 کسانو د ګرمو شو د اړتیا رهایي چیرې د سزاګانې باندې ته ورکړل شي. 150 کسان د سې دي چې دی لا پیلونه پاتې دي مخکې چا پیلونه نو کړی د غربت د وجې او څه درس چې ریکارډ پکې نو د مشورې د سرکار د طرفه دا غ پیلونه پاتې نو پرون نه بل ورس چې کوم لګې دلو دا کې سونه نو د دې کې دا و شو چې دې کې ریکارډ دې سبمټ کړو پوره کو یا کوم ته ریکارډ نو خولې شي.
شبیر حسین صاحب په 1 دسمبر چې کوم د هیرینګ وشو نو پاري کې د حکومتي وکیلان چې کوم واغې څه دریس خپل کو
بلته تو دا وته ویچر تاسو ریکارډ دي ته ولین له خوده نه ویچر موږ تاریخونه موږ ته نه موږ به پیش کو نور سمات کو چونکی به وغیرہ پدې کې مونږ شو سیمپل لا یو ګروند چې لکه تاسو وکیلانو صاحبانو ته ریکارډ ولین له خوده دي بار کوم سپیس په څنګه کوي وزارت دفاع وزارت انټیریر منیسټر طرف چې کوم ډیپټیټ او جنرال کې شو یا زموږ د صوبې ګورنمنټ طرف ډیپټیټ جنرال کې شو نو ته دا ډایرکشن کو چې تاسو دا دوا سیجر دې دې ریکارډ پروواید کړي چې دی وګوري او دا ویله تاسو دې سمات کې
دا یو نیم سل کسان چې کوم اپیلونه شوي دي دوی په څه جرمونو کې نیول شوي او دوی ته څه سزاګانې ورول شوي دي؟
دوی کې دا 500 سزا والا مشته، د عمر قید والا مشته او 14 سال والا مشته. د دوی خلاف چې کوم الزامات په کوم جرمونو کې دي سزاګانې ورکړې دي دا مختلف نوعیت جرمونه دي. خو ملکه دي د دشګردې الزامات یې پلګولي دي چې رایي په کنوې باندې د سیکورټي فورسز د ایف سي د آرمی د پولیسو دې باندې حمله کړې چا باندې دي چې دې بمونه جوړ کړو یا څه پکې داسې سزا دي چې د دې طالبانو سره رابطې دي او هغه یې لس لس کاله
دا کسان کله نیولې شوی او کله نه د ملټری کوډ د طرفه د سزاګانې ورول شوی دي؟
دا ملټری کوډ سزاګانې دی په 2018 کې ورکړې دي، 2017 کې 2018 کې او دې نیولې شوی د ریکارډ مطابق سوق د 2018 دی، سوق د 9 نه دی، د 10 نه دی، د 11 نه دی. نو د ملټری کوډ د جوړېدو د سزا جوړېدو نه اته ته نه نه لس لس کاله مخکې دی کې دیان دی.
اوریدونکو تاسو د مشال ویډیو د نه سات خبرونو د اخري غړی خبرونه اوري. په پیښور کې د ماخام 15 بجې کېدونکو دی مليها امیرزاده بدرتا د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
د افغانستان په ننګرهار کې د وژل شوی خبریالې ملالې میوند جنازه وشوه. د خبریالې کورنۍ له حکومت غوښتنه کوي چې د هغې قاتلانو نیسي او سزا دې ورکړي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل رسنو ته په لیږلي پیغام کې ویل چې د انعکاس شخصي ټلویزیون او رادیو په یوې خبریالې ملالې میوند نن په جلال آباد کې ډزې وشوې چې پکې هغه او ډرایور یې ووژل شول. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې نن د کورونا وایرس تازه صورتحال په اړه د قومي همکارۍ کمیټې غونډه کیږي. دغه غونډه چې مشري به وزیر اعظم عمران خان کوي، د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو سره به د کورونا وایرس کیسونو د زیاتېدو په اړه سلا مشوره کیږي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د ډسمبر په 9 رسنو ته ویلي چې په دارو سیو کې په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي او په هسپتالونو کې د ناروغانو شمېر هم سیوا شوي. پاکستان جمهوري تحریک وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به په جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو نه له استفادانو هم کار واخلي. له یولس اپوزیشن ګوندونو جوړ د تحریک ته مرکزي کمیټې غړي بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې په دې اړه به خپل راتلونکي پلان په لاهور کې د ډسمبر په 14 کې جلسه کې خلکو ته واضح کړي. حکومت وایي مخالف ګوندونه د خپلو درغلو په کیسونو کې له سزاګانو نه د ځان بچ کولو لپاره راغونډ شوي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن سوی هنټر بایدن وایي ورڅخه ترې فیډرلي څارنوالانو د ټکسونو ممکنه سرغړونو تحقیقات پیل کړي. هنټر بایدن په یو بیان کې ویلي چې دا مسله جدي ګڼي او پورې اعتماد دی چې د دغو چارو مسلکي بیاکتنه به وکړي چې د په قانوني او مناسب ډول چلند کړي. او په امریکا کې د ډسمبر په 9 درې زره څلور پنځوس کسان له کووډ 19 ناروغۍ مړه شول. نه په هغه هېواد کې د هرې ورځې په حساب له ناروغۍ نه د خلکو د مړینې نوی ریکارډ دی. په امریکا کې چارواکي غواړي چې زر تر زره د کووډ 19 ناروغۍ واکسین منظور او خلکو ته ورکړي.
لنډ خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوس یو نړیوال رپورټ دراورو. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل شوې دي. د یو شمیر راپورونو لمخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت کې مرستیال ولسمشر وو، زوی یې هنټر بایدن په یوکراین کې د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې شامل وو چې د لګیدلي تور لمخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر یې رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وایي له ده څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوي دي. داسې ښکاري چې دا د راتلونکې ادارې لپاره یوه سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د ده پلار ته د ولسمشرۍ د لیږدېدو د واک ډلې خپور کړی دی، ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د ده د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دی دا مسله جدي ګڼي او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وایي چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په 8 خبر شو، خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکي ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د ده د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به هم دا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشۍ په راتلونکي دوره کې د سیاسي فوټبال په یوه ډګر بدل شي. د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالد ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د ده د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بیلابیلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
د احمد شیبر رپورټ مو واورېدو چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی نه پیل شوو تحقیقاتو په اړه و. وزو پاکستان ته د هغه هیواد د سیاسي حالاتو په اړه رپورټونه درورو. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ویلي چې د روانې میاشتې په 14 به په لاهور کې د حکومت ختمولو لپاره د خپل پلان یو مهالویش یا شیډیول اعلان کړي. په دې کې تر اسلام آباد د لاریون یا لانګ مارچ تر څنګ له اسمبلیانو استعفاوې شاملې دي. دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي، ځکه چې په وینا یې د هغه حکومت په درغلیو راغلی. حکومت او د ټاکنو کمیشن وایي د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلي نه وشوي. حکومت دریز لري چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. نور حال یې له سراج زهیره اورو.
اسلام آباد کے دسمبر پہ نہ منٹ دا پاکستان جمہوری تحریک دا سٹیرنگ یا کاری کمیٹی لگن ڈی رستو ریاد تحریک ویان میں افتخار حسین خبری کانفرنس کی ویل پدی غنڈ کی درتنوں کو جلسوں مظاہروں اور اسلام آباد طرف تا دا حکومت زد دا لانگ مارچ شیڈول وٹا کلے شو.
ہمارا شیڈول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے, اس کا اعلان 13 تاریخ
دے وئی زمنگ شیڈول ٹاکل شوے دے او دا اغی اعلان با پدیار لسم نیٹا کی گی او لا اغی رستو با پا مرکزی کچا ہم او پا صوبائی کچا ہم دا ہر فکر خاون سرا دا پی ڈی ایم مشران رابطے کبھی او دا لانگ مارچ لپارا با ماحول جوڑا ہو او دا جنوری میاشتے پا آخرانی اونے کے با منگ اسلام آباد طرف تزو او پا ہر حال کے بعد دے حکومت خاتمہ کبھو
کریں گے کہ ہر صورت میں اس حکومت کا خاتمہ کریں گے.
دا پدا سی حال کے دچ دا یولسو اپوزیشن گندون اتحاد پاکستان جمہوری غرزنگ دا حکومت زد پا بیلا بیلو خارونو کی 15 جلسے کڑی اور دروانی میاشی پا دیار لسم با پا لاہور کی جلسہ کبھی دا کمی لپارا چی یہ تیارے شروع کڑی خود دوی پا وینا چی حکومت یہ دا جلسے مخنی سی اور دا لاہور دا مینار پاکستان پا میدان کی ورتا حکومت اوبا پریخی خود دوی با حروم روخ پلا جلسہ کبھی دا پی ڈی ایم دا سٹیرنگ یا کاری کمیٹی دا غنڈی رستو دا یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمان دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بٹو زرداری اور دا پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز پہ اسلام آباد کی خبری کانفرنس وکڑو. پہ خبری کانفرنس کے دا بلاول بٹو زرداری وینا وا چیزن خلق ویل چی پاکستان پیپلز پارٹی بخپل استفاگانی ور نکڑی خودے پڑاگا کوی چی دوی دا پی ڈی ایم ہرا فیصلہ منی اور دوی دا یاد اتحاد سر کلک ولاڑ دی اور دوی دا استفاگانو ور کولو نہ سر بیر با دا حکومت کور تلے گلو لپارا ہر لار خپلوی.
عمران خان
دے وئی دے عمران خان راوستل شوی حکومت او داغا سہولت کاران کور تلے گلو لپارا مونگ یولس پارٹی پہ یو صف او پہ یو سٹیج باندی ہو او سنگ چی مونگ پٹول گندی زغنڈ کی اعلان کڑے وو استاسو پہ اولان دے مخپل حل زلی کے خو دے وی کہ مونگ با جلسے ہم کبو دا مدنی فعلانو سر برابطے ہم کبو مونگ با احتجاج ہم کبو او مونگ بٹول جمہوری او پارلیمانی لارے کارو او پا دے کی استفاگان ہم شامل ہوئی یاد دیوی د دسمبر پاتم نیټه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې دوی ټول ګوندونه په دې سلا شوی چې د یو دیرشم دسمبر پورې به ټول د پارلیمان غړي خپل استفاګانې د خپل مشرانو سره جمع کوي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو په احتجاج او جلسو باندې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو داغه وینا وا
دی وخت کې هغه حالات نه دي کوم چې د میاں نواز شریف په وخت کې چې عمران خان ورپسې راوت نو هغه ټیم د ملک مقتدر قوتونه هغه قوتونه کم چې اثر انداز کې دیشي چې په ملک کې دی د حکومت نظام راغونډ کړی شي هغه قوتونه اوس عمران خان سره ښکاري. خو اوس لغوندي حالات دا هم ښکاري چې د عمران خان باندې هم کې دیشي هغوی اوس دا ځل ډېر زیات ونه درېږي. د هغې وجه دا ده چې هغوی به اوس دې ته ګوري چې عمران خان سره په ادرېدو کې فایده ده که نه, د عمران خان پرېښودو کې کم نقصان دی. نو اغی هم زمانه دی خیال چې سل په سل اوس عمران خان سره ټول ولاړ دي لغوند حالات بدل دي.
په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی. نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او بیا د سر ټول ټاکنې وکړي شي. بل په لور د دسمبر په 9 نیټه په سیالکوټ کې خبریالانو سره خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وی کا اپوزیشن په عیني طریقه حکومت کور ته لیږل غواړي نو عدم اعتماد تحریک راوڑی او دے دا مذاکرات لپاره تیار دے او درغلی یا کرپشن ورتا نہ معاف کوی. سیراج زہیر, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
تاسو مشال ریڈیو اوری په همدی موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د نورو برخو په شان د بلوچستان څخه هم د پی ډی ایم د اعلان وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړو لخوا د اسمبلی څخه د استعفا ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند اختر حسین لانګو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام فی ګوند اقلیتی غړي شاملال په خپل استعفا په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر ته وړاندې کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د اعلان سره سم د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان اسمبلی کې هم د حزب اختلاف د غړو له لوري د استعفا ورکولو لړۍ پیل شوې ده. او تیر ورځ د بلوچستان نېشنل ګوند د اسمبلی غړي اختر حسین لانګو د صوبایي اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړې او د ګوند و مرکزي مشر سردار اختر جام منګل ته خپل استعفا جمع کړې ده. وروسته اختر حسین لانګو د استعفا ورکولو تصدیق کړې او ویل چې په بلوچستان اسمبلی کې به د بلوچستان نېشنل ګوند نور غړي په یوه یا دوه ورځې کې خپل استفاوی جمع کړي. دغه ډول د اقلیت یا لژکیو سره تړاو لرونکي د جمعیت الاسلام د اسمبلی غړي شاملال هم د اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړی ده. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت الاسلام پارلماني مشر او قائد حزب اختلاف ملک سکندر ایډوکیټ د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د جمعیت نور غړي به د اسمبلی څخه استعفاوی نن جمع کړي.
پاکستان دشمنان هم دا موقع وغواړي چې دننه دخل فشار او فایده واخلي. پاکستان سټیبلیټی کې مشکلات راځي، معاشره کې بد اعتمادي راځي.
په دې ترڅ کې چې مکاله د پی ډی ایم د یو مهم غړي یعنی پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي غړي نصر الله زیری څخه تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د بلوچستان اسمبلی په ګډون به د دوی د ګوند سنیټران هم د ګوند مشر محمود خان سګزی ته د دسمبر د میاشتې تر 1:30 نیټې پورې خپل استعفاوي وړاندې کړي.
ټول اپوزیشن با تر یو دیش دسمبر پوری با خپل استعفاوی خپل پارٹی هیڅ ته جمع کړي. موږ به خپل پارٹی هیڅ ته د استعفاوی جمع کوو او بیا با پارٹی هیډ به بیا څه کوي چې دا استعفاوی په کم وخت باندې سپیکر ته جمع کړي دا بیا دا وی خوښه ده. خو موږ به پر یو دیشم تاریخ پوری مشبخت استعفای ورکو.
په بلوچستان اسمبلی کې د غړو چوکۍ 15 شپته دي، خو یو چوکۍ د جمعیت الاسلام د غړي سید فضل اغا د مرګ وروسته خالی شوی ده، ځکه چې نوموړی د روان کال د اپریل په میاشت کې د کرونا وبا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. دغه ډول په څلور شپته چوکۍ کې د حزب اختلاف سره دا وخت 12 چوکۍ ورسره دي. په هغه کې لس جمعیت الاسلام، لس بلوچستان نېشنل پارټي، یو پښتونخوا ملي او میګوند، او یو چوکۍ د آزاد غړي او پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی ده. دغه ډول د وزیر اعلی جام کمال خان و حکومت ته دا وخت د څلور څلوېشتو غړو ملاتړ ترلاسه دی، او که د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ د اتم دسمبر پر پریکړو په سمه توګه په بلوچستان کې عمل وشي، نو په هغه صورت کې به د عوامي نېشنل ګوند څلور غړي هم چې دا وخت د جام کمال خان د حکومت برخه دي د خپلو چوکیو څخه استعفا ورکوي. په دې ترڅ کې مې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني غړي او صوبایي صدر اصغر خان څخه سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په بلوچستان اسمبلی کې به د عوامي نېشنل ګوند څلور غړي د دسمبر تر 1:30 نیټ پورې خپل استعفاوي و مرکزی قیادت ته جمع کړي. د دې ترڅنګ په بلوچستان اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یوازینی غړي نواب ثناء الله زیری په کوټه کې د اکتوبر په 15 نیټه د پی ډی ایم د جلسې وروسته د ګوند د غړیتوب څخه استعفا ورکړې وه، او د مسلم لیگ نون ډلې څخه خپل لار جلا کړې وه. خو د اسمبلی غړیتوب لا نه دی پرې شي. البته دا ویل دي چې دوی به نور د پی ډی ایم پر پریکړو عمل نه کوي. بلور د بلوچستان د حکومت له لوري د پی ډی ایم د استعفا خبره یوازې ډراما او پروپاګاندا ګڼل شوې ده. په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی تیر ماښام مشالې ته وویل چې پی ډی ایم نه د چا څخه استعفا اخیستلی سي او نه هم څوک استعفا ورکولو ته چمتو دي. د نوموړي په وینا چې د استعفا ورکولو خبره یوازې د دسمبر په 14 نیټه د لاهور جلسه کامیاب کول دي.
اپوزیشن کے ناس وہ سمدھا اپوزیشن دی یہ فرق ہے دا 13 دسمبر جلسہ کامیاب کمنگ دا پارا یہ مومنٹم جوڑی خپل ریلیان اور جلسی خلق موبلائز کمنگ دا پارا صفا خود آغا تران چھے سٹیکر چیمبر کی جمع سی
هغه ول چې د پی ډی ایم د جلسو څخه په هواد کې د کرونا د پیل کېدو ویره زیاته ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د پی ډی ایم د کوټې د جلسې وروسته په کوټې کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوي دي. د کمیو صوبایي اسمبلیانو څخه د استعفا ورکولو د پی ډی ایم د اعلان وروسته په پنجاب اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي علي حیدر ګیلانی 13 ورځې د صوبایي اسمبلی څخه استعفا ورکړې ده. د دې څخه لمخه په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون ډلې د کمیو اسمبلی غړي فضل کوکر او د صوبایي اسمبلی غړي سیف الملک کوکر د صوبایي اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړی وه. بلې خوا ته د استعفاګانو په اړه د پاکستان قانون پوه او د پیپلز ګوند یو مهم غړی سید اعتزاز احسن ویلي دي چې تر څو په خپل لاس لیکل شوې او دسخط شوې استعفا و سپیکر ته نوي ورکول شوې، تر هغه وخته پورې د دغه ډول استعفاګانو هیڅ اثر نشته.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هله
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجره
پر سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو نه ساته خبرونو د اخري غړی ریپورتونو اوري. د پاکستان د کورونا چارو وزارت ځنې سیاسي ګوندونه تورن کړي چې دوی ملیشي لري. د وزارت صوبایي حکومتونو په یو رسمي لیک کې ویلي چې دغه ډلو د کړنو جاج دی واخلي او پر ضد یې د کاروایي لپاره تګلارې جوړ کړي. جمعیت علماء اسلام فی گوند او عوامی نیشنل گوند د حکومت دا اقدام غندی او وای چې هدف یې د اپوزیشن ګوندونو د روان احتجاجي تحریک مخه نیول دی. د دوی په خبره د رضاکارانو ځوانانو ډلې د انتخاباتو کمیشن سره رجسټرډ دي او بې وسلې خلک دي چې د جلسو په وخت کې د مشرانو امنیت او انتظام ساتي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په ریپورت کې.
پاکستانی رسنیو د دې هیواد د کورونا چارو وزارت لخوا صوبایي حکومتونو ته د لیګلی خط په حواله لیکلي سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان د آئین د 256 ماده او د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان د درېمې نقطې په سرغړونې کولو خپلې ملیشي جوړې کړې او ځانګړي یونیفارمونه ورته ټاکلي دي. د وزارت له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د ګوندونو او مذهبي جماعتونو د ملیشو موضوع جدي ونیسي، د کړنو یې جاج واخلي او پرېنږدي چې د هیواد امنیت ته د خطر سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ڈی ایم په نوم د هیواد د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف د تحریک انصاف د حکومت چپکولو په مخه د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې. په دې جلسو کې تر ډېره د جمعیت علما اسلام فی ډلې رضاکار لیدل کېږي چې په خړو جامو کې ډنډو په لاس ولاړ وي. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمان چې د پی ڈی ایم مشر هم دی، د نومبر پر 13 په ملتان کې تر جلسې یو ورځ مخکې په یو خبری کانفرنس کې د خپل ګوند انصار الاسلام تنظیم رضاکارو ته امر کړو چې که پولیس یې د جلسې میدان ته د تګ مخه ونیولا نو کلک مزاحمت دی وکړي. د خیبر پختونخوا لپاره د جمعیت علما اسلام فی ویان جلیل جان د دسمبر پر 9 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د کورونا او چارو وزارت اقدام په بدنیتۍ ولاړ وباله. نوموړي زیاته کړه دوی په ګوند کې 25,000 راجستر رضاکار لري چې هیڅ تربیه یا وسله نه ده ورکړل شوې او یوازینی کار یې د جلسو امنیت ساتل دي.
انصار الاسلام تنظیم داش ګریبینګ نه دی او دا جماعت چلسو د میټینګونو د قائدینو د حفاظت لپاره یو سکیورټی شوبرا موږ اعلان کړی دی چې موږ به د دې دا نوټیفیکیشن مسترد کوو او موږ ملګری به ټول به انشاءالله 13 ته میدان پاکستان ته راځي. موږ سره جنډې وی کنه جنډې مو جنډو کې ډنډې وی ډنډې راوستو باندې خو پابندی نشته کنه اصل راوستو باندې پابندی ده او اصل موږ بند کړی ده. اچھا ته مې دې چې اصل بسوک نه وروړي.
د عوامي نېشنل ګوند په ولسی غونډو کې هم سری جامې پتن د پټای سرخ پوشان یا سور پوشان غړي په نظر راځي. د ګوند مرکزی ویان زاهد خان د دسمبر پر 9 مشال لړوي ته وویل حکومت پر زیاده دی چې تر هغه ډلې په نخه کړی د سیاسي خلکو تنگول یې پیل کړی دی.
چې کم د ریمل کې دهشتګردي او لخرې جوړ کړی په گاونډي هوادونو کې مداخلت کې ودن نم کینو داغي نه ودی ته پوسټ کې خو خود خپل د پروټیکشن لپاره په پارٹی کې چې کله جلسې جلوسی او دا د هرې پارٹی یو حق دی. زمونږ هر د دې کې تقریبا 2.5 دادا صبح کې بل زرا خلکوم نه دا په سبا وي نو پښتنې سپ ته زمونږ بیا ځوانان دي ډاکټران دي زمونږ بیا ملګری استادان دي زمونږ وکیلان دي
خود. خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف ګوند یو غړی توفیل انجم چې د کورونا چارو قائمه کمیټه غړی هم دی د مرکزی حکومت خبره پر ځای بولی او وایي چې د عملی کولو لپاره به صوبایي حکومت پوره کوښښ کوي. انجم د جمعیت علما اسلام فی د رضاکارو ټریننګ ویډیوګانو ته اشاره زیاتوي چې د ګوند په ټولنه کې ویره خپرول غواړي.
دا حالات پیخیږي نو اسینا چې دی یو خپل فورس انټروډوس کی یو سره دی اوس جړې کپڑے چولی غټ لوړ ور سره دی نو خلک ته غلط امپریشن علی کنه چې دا خو یا بدماشان دی یا ځان لسی گروپ ته چې هغه سړی ټارچر کولی شي د یو خو په خراس دي سره پیدا کیږي په ملک کې.
په پیښور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شندون کې شمیم شاهد بیا په دې نظر دی چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو د تحریک د زور کمولو لپاره د هغوی د تنظیمونو د فعالیت ته ولوجې د نامنه د ممکنه پیښو موضوع راپورته کړي. دی وایي که حکومت واقعي د دې تنظیمونو پر ضد د کاروایۍ اراده لري نو باید تر پوره تحقیق وروسته اقدام وکړي.
عمران خان په حکومت باندې ډېر دباو دی او دا د هغې دباو د لاندې دادی کوي. ټیک
شتا حزب المجاهدین چې کوم د جماعت اسلامی تنظیم هغه دی په افغان جهاد کې هم استعمال کړو، په کشمیر کې هم استعمال کړو، د جمعیت العلماء اسلام چې کوم موجوده تنظیم دی انصار الاسلام، دا په یو وخت کې یو تنظیم په دې نوم باندې وو، مسله په دې خیبری جلسه کې او په بل ځای کې، خو دا هغه تنظیم نه دی. کیس ټو کیس قتل غواړي چې کوم مسله دی او کوم غیر مسله دی. انصار الاسلام دا الیکشن کمیشن سره رجسٹر دی.
شمیم شاهد زیاتوي اپوزیشن ګوندونه بعد دوی د رضاکارو تنظیمونو پر ضد ممکنه حکومتی کاروای ته سخت عکس العمل وخی او په نتیجه کې به د خبره په هیواد کې سیاسي کړکیچ نور هم سیوا او خای په تاوتریخوالی بدل شي. پاکستان جمهوری غورځنګ دا مهال زور لګولې چې د دسمبر پر 14مه په لاهور کې خپل جلسه کامیابه او حکومت له لا ډیر فشار سره مخامخ کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اوری رازو د دې غړی اخری رپورٹ طرف تا. په پاکستان کې د شفافیت نړیواله اداره ترانسپرنسی انټرنیشنل وای په هغه هیواد کې د اداري فساد ضد کوششونو ښې نتیجې نه دي ورکړي او درغلۍ زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د اداري مشر آدر جیلانی مشال ریډیو ته دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دسمبر 9مه په نړۍ کې د درغلۍ ضد نړیواله ورځ وه. نوموړی وایي په پاکستان کې به د رشوت خلاف هلې ځلې هل رنګ راوړي چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي. دا چې په پاکستان کې د اداري فساد د زیاتېدو تر شا څه وجوهات دي، ملیحې امیرزاده په دې رپورت کې د کرپشن خلاف د کارکوونکو ادارو، حکومتي چارواکو او اپوزیشن نظرونه اخیستي دي.
په پاکستان کې د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر عادل جیلانی وایي په هغه هیواد کې په تیرو کلونو کې رشوت د کمیدو پر ځای زیات شوی. نوموړي دا خبره د دسمبر په 9مه د اداري فساد ضد نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته وکړه. جیلانی په پاکستان کې د مختلفو حکومتونو د سیاسي ژمنتیا د کمی په اړه ناهیلي ښودله او د شفافیت نړیوالې ادارې د کلنی فهرست په اړه وویل.
دا وخت پاکستان په اصولو کې 22 نمبر لري چې ناکامي یې ښایي. د رشوت مخنیوي لپاره به اوس خواله ضرور راغلی دي، ځکه چې په 1999 کال کې پاکستان په نړۍ کې د اداري فساد لپاره دویم هیواد و او په اصولو کې لس نمبر وي. د رشوت لپاره نن پاکستان د نړۍ یو سلشلم هیواد دی، خو په دې ملک کې د کرپشن ضد کوششونو ښه نتیجې نه دي ورکړي. هر حکومت د کرپشن خلاف له نارې سره راځي، خو بیا په خپل د اداري فساد نوې لارې ایجادوي. د هغو طریقو له وجې درغلي زیاتېږي. نورې وجې دا دي چې په پاکستان کې د مفاداتو تصادم زیات دی، د قانون بالادستی نشته او عدلیه هم پاتې راغلي.
د شفافیت نړیواله اداره هر کال د اداري فساد په اړه د هیوادونو یو فهرست جاری کوي چې د کارپوهانو د سیړنو او د بیلابیلو کاروبارونو مشرانو د نظر پوښتنې پر اساس جوړیږي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2019 کال دغه فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس له پلوه پاکستان په 130 هیوادونو کې په 120 نمبر وو او په 100 کې یې 22 نمبرې وي. یو هیواد چې څومره کمې نمبرې لري نو پکې د درغلۍ زیاتوالی فکر کیږي. د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سینیټر شان خانزاده په تیرو حکومتونو د درغلو تور پورې کولو سره مشال ریډیو تویل چې ګوند باید د کرپشن د ختمولو ژمنې پوره کوي چې پیل یې د سیاسي ګوندونو مشرانو له احتساب سره کړی دی.
10-11 پارټۍ چې هغه یو سره یو شوې دي، پی ڈی ایم نوم هغه ویل ورکړی دی او د حکومت خلاف یو تحریک چلی، نو هغه سوسو پیری حکومتونه کړی دي او هغه ته دا یو اپورچونیټي وا چې هغه انټی کرپشن ادارې جوړې کړي، پروګرام جوړ کړي. هغه هغه نه دي کړی. زمونږ د پارټۍ مشر عمران خان دا د هغه د شروع نه یو نارا دا چې زه په پاکستان کې کرپشن ختموم. نو داسې ډېر سیزونه دي چې په هغه کې چې کوم سپیډ موږ له پکارو هغه نه جوړیږي، ځکه چې د دې ملک تاریخ کې مې دین او هغه دی بالکل تباہ کړی دي. زمونږ انټرنیشنل ایئر لائن بیا یې تو غوري کې هغه موږ سټیل مل تو غوري چې هر اداره چې کمدان او هغه په خساره کې ده. دا په لومړي ځل او شو چې د ملک کم سابقه وزیر اعظم دی کو یو دی کدو دی کسونم دین او پاغي باندې خبر نه یو دغه سٹارټ شوی دی او هغه د نېشنل اکاونټیبلټی بیورو له دی وخت کې پورا غی د اختیار دی چې هغه د کیسه زوشلی.
خو د پاکستان مخالف ګوندونه پر ځان د درغلیو تورونه ردوي او تور پورې کوي چې د احتساب ادارې د حکومت په لارښوونه د اپوزیشن ګوندونو مشرانو خلاف پر انتقامی کاروایانو لاس پورې کړی دی. خو نه به حکومت وایي چې د احتساب قومي اداره په خپلو کارونو کې خپلواک ده. د مسلم لیگ نون سیاستوال او یو ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې د دوی له وجې د هیواد ادارې تبا دي. نوموړي پر حکومت د نااهلې تور پورې کړ او وی ویل چې تحریک انصاف ګوند په تیرو دوه نیمو کلونو کې د درغلو خلاف څه هم نه دي کړي.
سارے لوگ اتفاق رائے سے میڈیا بتا رہا ہے.
ټول خلک او رسنۍ دا خبره کوي چې په غنمو او چینی کې د 400 روپو درغلی کړی دی. هغوی په ګیسونو کې قوم ته د 115 روپو نقصان رسولی دی. هغوی ایوازې په دوایانو کې قوم ته د 200 روپو زیات زیان رسولی. دا درغلی ده. د هغوی خلاف مالم جبا د پیښور چټک بس او بلین ټری سونامی کیسونه دي. د واکمن ګوند خلاف له 9 کالو راهسې د بارنو فنډونو کیس روان دی. هغوی په دې مقدمه کې عدالت ته هم نه وړاندې کیږي. نو درغلی چا کړی دا او څوک عدالت ته نه ورځي؟
تو کرپشن کس نے کی ہے اور کون نے جا رہا؟
د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د احتساب عدالت په 2013 کال کې د درغلو په یو مقدمه کې د 9 کاله بند سزا واوروله. عدالت هغه په همدغه کال په دې تور چې صادق امین نه دی د ټول عمر لپاره له عملی سیاست او سرکاري عہدې ساتلو منع کړ. نوموړی د لاهور په کوټلک پت جیل کې و، خو د تیر کال په ډسمبر کې د صحت خرابېدو له امله د علاج لپاره لندن ته لاړ. د غرض د ګوند په یو شمېر نورو مشرانو چې پکې په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف هم شامل دی د درغلو په سر مقدمې جوڑی دی. د شفافیت نړیوال ادارې مشر عادل جیلانی زیاتوي د رشوت ته خاتمه لپاره په پاکستان کې د قوانینو لاندې جوړ پوره نظام موجود دی. خدا به په هغه صورت کې ګټو رسوي چې هغه نظام په رښتیا او اصلي معنا کې عملی شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نننیو 9 ساعته خبرونو د پای شیبه را رسیدلی دي. یو ځل بیا ملیحا امیرزاده ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د افغانستان په ننګرهار کې د وژل شوی خبریالي ملالۍ میوند جنازه وشوا. د خبریالي کورنۍ له حکومت غوښتنه کوي چې د هغې قاتلانو نیسي او سزا دې ورکړي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل رسنو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې د انعکاس شخصي ټلویزیون او رادیو په یوې خبریالۍ ملالۍ میوند نن په جلال آباد کې ډزې وشوې چې پکې هغه او ډرایور یې ووژل شول. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د حملې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې نن د کورونا وایرس تازه صورتحال په اړه د قومي همکارۍ کمیټه غونډه کیږي. دغه غونډه چې مشري به وزیر اعظم عمران خان کوي، د 4 واړو صوبو اعلی وزیرانو سره به د کورونا وایرس کیسونو د زیاتېدو په اړه سلا مشوره کیږي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون رسنو ته ویلي چې په دا وروستیو کې په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي او په هسپتالونو کې د ناروغانو شمېر هم سیوا شوی دی. پاکستان جمهوری تحریک وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به په جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو نه له استفادانو هم کار واخلي. له 11 اپوزیشن ګوندونو جوړ دی تحریک د مرکزي کمیټه غړي بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې خبري هونې ته وویل چې په دې اړه به خپل راتلونکي پلان په لاهور کې د ډسمبر په 14 کېدونکي جلسه کې خلکو ته واضح کړي. حکومت وایي مخالف ګوندونه د خپلو درغلو په کیسونو کې له سزاګانو نه د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هنټر بایدن وایي ورڅخه ترې فدرالي څارنوالانو د ټیکسونو ممکنه سرغړونو تحقیقات پیل کړي دي. هنټر بایدن په یو بیان کې ویلي چې دې دا مسله جدي ګڼي او پوره اعتماد دی چې د دغو چارو مسلکي بیاکتنه به وښایي چې د په قانوني او مناسب ډول چلند کړي. او په امریکا کې د ډسمبر په 9 3,450 کسان له کووډ-19 ناروغۍ مړه شول. دا په هغه هیواد کې د هرې ورځې په حساب له ناروغۍ نه د خلکو د مړینې نوی ریکارډ دی. په امریکا کې چارواکي غواړي چې زر تر زره د کووډ-19 ناروغۍ ویکسین منظور او خلکو ته ورکړي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. هیله لرو چې خوښ شوي به مو وي.
که په همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند ملیحه امیرزاده زمونږ تکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ریډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.